وقت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې ورزولاندو خبرونه ته نن د ساور غوي اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنیدو دیرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت نن یوه غونډه نیولې ده. اخوا پخوانیو مجاهدینو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نه کړي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وایي ګاونډي هیوادونه باید متقابل درناوی خوندي وساتي. حنفی نن په کابل کې یوې غونډې ته دا خبره داسې وخت وکړه چې د وروستیو راپورونو په اساس ایرانی ځواکونو خپل زغروال ګاډي د افغانستان پولیس سره نږدې درولی دي. دا وروسته له هغه چې په هرات کې یوه سرحدي لانجه رامنځته شوه. د روسیې د پوځي تخنیکي همکارۍ فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هیلیکوپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. او د توریزم نړیوال سازمان پر اوکراین د یرغل په خاطر د روسیې غړیتوب وزنډو. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم نور بس د پروګرام د ملالۍ بشیر په قربتوب مه هیروئ.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور پاس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
بس دی خبرونه
اوري. نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د هيومن رائټس واچ د شوزو د برخې مشر هیدر بار ویلي چې طالبان د انجونو د شونځو له پرانستلو سره لیوالتیا نه لري، ځکه د هغې په خبره د طالبانو د بیا پرانست د طالبانو لخوا د شونځو د بیا پرانستلو کومه نقشه نه لیدل کیږي. آیا همدا واقعیت دی؟ پر دې موضوع به نن په نور بستی پروګرام کې خبرې کوو. زموږ میلمنې د پخوانی ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري او د زده کړو د حقونو فعاله اغلې قمر نیازی دي. د وریا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو، لښ پژم ټولګي پورته جنو تبیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول جنې پریږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه ده بشپړ شوی. د خپلې خبرونې لومړی ملمنې ته به شرغلاست وایو. میرمن ملالۍ شنواري له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ډیره زیاته مننه شنوار سیب چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلامونه نیکې هلې میرمن بشیر تاسو ته او تاسو د رادیو درنو څنګه ته زما نیکې هلې او تمنیا تورن
مننه. اغلی شنواری تاسو واوریدل چې د هیومن رائټس واچ ادارې ویل دي چې اب طالبان دا سشکاری چې د جنو شونځي پرانستلو ته لیوالتیا نه لري، ځکه دوی دا سې نشي نه دي شودل چې لدې څخه څرګند سي چې دوی جدي دي او غواړي چې د جنو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته شونځي پرانیزي. آیا تاسو لدې خبرې سره موافق یاست؟
یوازې د ښوونځیو بندیده نه دی، دلته ټولې ښځې چې په دفاتر کې کار کړی د دولت په دفتر کې په هیڅ دفتر کې د ښځو په وړاندې هغه دروازې نه دي پرانیستل شوي. یوازې ښوونکي دي او هغه ښوونکي هم یو څه دغه شوي دي سره هغه د دندو نه لاس په سر شوي، ځکه دي چې دینې که د هلکانو په ښوونځیو کې دوی درسونه ورکول هغه اوس د دې سره نوښت غونډې پاتې دي. دا هغه یو ستونزه ده چې په عمومي توګه د ښځو په وړاندې لا شته. د ښوونځي نه پرانیستل او د لوري نه ورکول ښځو ته دا ټول د اندېښنې وړ دي. او زه فکر کړم چې میرمن بشیر یو شی چې موږ باید په هغه باندې زه د وړاندې د دې نه چې حتی د سولې خبرې روانې وي زور ته اندېښمنه وم. هغه دا و چې ما ویل د ښځو د حقونو نه یوه سیاسي وسیله جوړه نه شي د هر لوري دپاره، که هغه د پخواني دولت خلک دي او که هغه د طالبانو لوری دی. باید د دې نه یو سیاسي وسیله جوړه نه شي چې یو لوری وویل د ښځو حقونه ورکوو، ګوندې موږ د دې حق لرو چې دلته واکمن پاتې شو، او بل لوری ووایي چې والله زه خو ډېر مسلمان یم او باید زه خو دروازې د ښوونځي د دې دپاره بندومه چې زه د اسلامي حقونو طرفدار یم. نو زه فکر کړم چې دا ټول اقتصاد په دې کې نه ده چې موږ فکر وکړو چې طالب لیوالتیا لري یا نه لري یا د انګېزې څه ده. انګېزې صرف و صرف یو د طالبانو د دولت د رسمي پیژندلو دپاره د فشار دی یوه وسیله، زه ګڼم چې دوی نه غواړي په اسانۍ سره دغه د فشار وسیله د لاسه ورکړه. نن خو دوی د رسمیت پیژندلو په کیسه کې دا حقوق برمته کړي دي د ښځو، سبا به بیا بل یو خبرې هغه به بیا فکر کوي چې دا په دړۍ کې یو څو هیوادونو په رسمیت وپیژنده، اما ستونزه به بیا یو بله قصه را منځته شوي. بیا به دوی د ښځو په وړاندې دا دروازې تړلي، بیا به وایي چې تر هغې نه خلاصوو چې موږ ته نړیوال هغه دا کار ونه کوي یا هغه کار ونه کوي. یعنی زه فکر کړم چې اندېښنه د دې لوري نه په کار ده چې زه باوري یم چې خپله طالب هم پوهېږي چې دوی دا کار چې کاندي د تعلیم د دروازو بندول د انسان په لو په مخ باندې هغه ښه د یې کنر هغه غیر اسلامي کار دی. دوی په دې ښه متیقن دي، ځکه که قرآن یې لوستی نو فکر کړم چې د دې مخالفت کړه د یو غیر شرعي کار دی. اما دوی اوس دا کار د سیاست دپاره کاندي او د خپلو سیاسي موخو او ګټو دپاره دا حقونه برمته کړي.
مننه اغلی شنواری، زبر ته تاسو تر اعظم اوریدونکو زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی قمر نیازی هم د تلیفون لاره لمر سره وصل سوی ده. مننه نیازی سب چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته او تاسو د رادیو د لارې څخه د افغانستان بغیرت ولس سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. مننه ژوندۍ وسی خدمت کیو.
سلامت اوسئ نیازی صاحب. تاسو واوریدل چې میرمن شنواری په دې نظر ده چې طالبانو د نجونو او د ښځو حقونه او د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو موضوع سیاسي کړې ده، او په دې توګه غواړي چې له نړیوالو څخه امتیازات ترلاسه کړي، یعنی د خپل مشروعیت په برخه کې یا د دوی په رسمیت پیژندلو په برخه کې. د هیومن رائټس واچ د ښځو د برخې مشر بیا ویلي دي چې طالبان د نجونو د ښوونځیو پرانستلو ته هیڅ لیوالتیان لري ځکه چې دوی هیڅ داسې نشه نه ده شوډلې چې دوی د جدي وګڼل سي چې بیرته به شونځي پرانیزي تر شپږم ټولګي پورته. تاسو څه فکر کوئ چې آیا هیدر بار سم خبره کړې ده که طالبان ودی ته جدي دي او هم پر یو طرح باندې لکه دوی چې ویل دي چې دوی پر یو طرح باندې کار کوي او هغه طرح به بشپړ سي او بیا به شونځي پرانیستل سي؟
ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې واقعا د اندېښنې وړ ده دا خبره چې باید تشویش ورته وسي او تشویشونه شته. همدا اوس ټول معلمین په تشویش کې دي، شاګردان ټول په تشویش کې دي چې دا به څنګه سي، کوم تصمیم به موږ ته ونیول سي چې اصلا طالبان د ځان څخه کوم زرغون څراغ نه ده خودلې. د پدې موږ ټول سل په سل باوري یو که دوی عادي حقل یو برنامه درلودله چې دوی وایي چې موږ برنامه ورته لرو، نو تر دا اوسه پورې د جمهوریت په وخت کې به موږ ته داسې ویل کېدل چې د کابل څخه چې موږ کتابونه انتقال کو په لار کې طالبان سوځي.
بلې بخښنه دی، ستاسي په مایک کې کومه ستونزه ښکاري؟ ستاسي اواز کې داسې اوس بيخي سم سو. بلې زه فکر کوم چې د مایک ستونزه وه. مهرباني.
سمه ده، زه به برته ستاسي د پوښتنې ځواب د شروع څخه درکم. ستاسي د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دا جوته ده چې طالبان اصلا کوم برنامه نه لري. که حد اقل دوی یو برنامه درلودله یا زرغون څراغ خودلی وایي په دې عقله چې د نجونو د تعلیم او تحصیل په هکله دوی کوم پلان درلودله، کوم هدف یې درلودله، دوی تر دا اوسه پورې حد اقل کتابونه خو به یې را انتقال کړی وای. اته میاشتې نن سبا کې چې دوی راغلي دي اقتدار ته رسیدلي دي، دوی په دا اته میاشت کې کتابونه نه دي انتقال کړي. موږ دا اوس د اول دوام دریم صنف کتابونه اصلا نه لرو شاګردانو ته، فقط په الف بای خطاباسو. دوی د حواله هم د جمهوریت په وخت کې هم زموږ مکاتب جداګانه و، د انجونو د هلکانو د موږ هیڅ نارینه استاد نه درلودله. په هر مکتب کې معلم صاحبان ټول شزینه و، یونیفورم او ایجاب شرعي ایجاب و. ولې دوی ناقده بځای خبرې کوي د دې لپاره؟ او که دوی داسې یو پلان درلودله چې دوی د لوړو زده کړو لپاره، د نجونو د لوړ تحصیل لپاره کوم برنامه ولري، کوم طرحه ولري، کوم پلان ولري، نو کتابونه دې را انتقال کړي. په جمهوریت کې چې به موږ هر کله د کتاب غوښتنه وکړله، راته وویل چې انتقالات مشکل ده، په تیاره کې نه انتقالیږي، په قطار کې که په موټرانو کې راوړو طالبان په لار کې سوځي. اوس خو ستا خپل حکومت دی، اوس خو ته هغه وخت تاسو زول، اوس خو نه سوځي، اوس انتقال کې کتاب ولې نه راوړې شاګردانو ته کتاب؟ نو دوی اصلا د تعلیم په برخه کې هیڅ لیوالتیا نه لري. زه شنواره سب سره متعقد یم چې رښتیا هم دوی کېدای شي چې د دې څخه کوم سیاسي دغه واخلي ګټه پورته کړي. یعنی اصلا موږ بیخي ناامیده سوي یو، معلم صاحبان هم شاګردان هم بیخي ناامیده یو. ماشات سید ورکی معلمینو ته د سند چې ماش قطع کړی پر معلم باندې، مګر هغه کم فیصدي ماش ورته ورکول کیږي. کورونا د ټول معلم صاحبانو څخه واخیستل. د دې لپاره که دوی فکر ورته وکړي، ته د یو معلم صاحب څخه دا دولتي کور واخیستله، دغه دولتي کور معلم صاحب د خپل د دولت څخه چې ماش اخیستله برته د دولت د کور کرایه ورکول، ته راوسته د خپل یو بیکار مجاهد دی په دې کور کې کښېنول، د کور کرایه څوک ورکوي؟ خو دغه برته د کورونو کرایه برته دولت ته عاید کېدله. دوی اصلا داسې فکر نه کوم چې داسې یو لرلید ولري د آینده دپاره.
مننه نیازی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو د نیازی صاحب خبرې واوریدي اغلی شینواری. زه به بله پوښتنه د بشري حقونو د څار د یو بل راپور په تړاو باندې تاسو څخه وکم. د بشري حقونو د څار ډلې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړی دي چې که د کالو په اړه سخت مقررات رعایت نه کړي، د دوی ښوونځي به ور بند کړي. ستاسو په نظر دا ول تهدیدونه د نجونو او په ځانګړي توګه د شوزو پر روحي وضعیت باندې څومره اغیز کوي؟
اول خو دلته دی زنه پیګه مچې ونی دا ټول قیودات په خځو باندې نازل کړی دي. زه فکر کوم چې کدوی د اسلامي کیسه دی و چې موږ مسلمانانی او غواړو چې اسلامي ټولنه جوړه کړو، نه دا یوازې د ښځو په مټ نشي جوړېدی، د ښځو د حقونو په محدودیت باندې نشي جوړېدی. دلته د دوی د خپل د زړونو حجاب هم پکار دی، د فکر حجاب هم پکار دی، د سترګو حجاب هم پکار دی.
چې دوی په خپل ځان کنټرول کړی شي د ستاسو ایمانونه خدمه شي ورته چې ساتل د خپل ایمان په خپل او ساتي د دې داسې ک دوی غواړي چې خپل ایمان په دې ډول وساتي چې خځه دې کاملا د کور نه راوځي په لار کې دې نه ګرځي په بازار کې دې د ژوند ټولې چارې دې ودرایي د دې لپاره چې دوی با ایمانه پاتې شي. نو زه فکر کوم چې دا اصلا ایمان نه دی، دا د بې ایمانۍ یو نښه ده په دوی کې. بل خبره ده چې د مزار شریف کې او په ډیرو نورو ولایتونو کې د افغانستان خصوصا مثلا ننګرهار کې په هلمند مالی دلې د کندهار کې په دې کې دوران به نمخ کې د دې نه چې طالب راشي کرانه شي د دې نوران دې خدو مکمل هغه پوشش دومره ډیر قوي او چې کله کله به چې د ښار ته د ننګرهار په نو فکر به مې کړي دا د نارینه او ښار دی، یعنی دا نه ده چې دا فیودات یوازې اوس طالب راوستي دي، خو هلته یو تفاوت و چې ښځو کسان کړی شو سره د ټولو هغه حجابونو هغه محدودیتونو چې زمونږ په ټولنه کې موجود دي د ښځو په وړاندې. بیا یو څه خوالی دا و چې د تعلیم دروازه نه وه تړلې، بیا هم خوالی دا و چې د مکتب دروازه او د کار دروازه په ښځو باندې نه وه تړل شوي. نو سره د ټولو محدودیتونو ښځو خپل کارونه هم کړه او 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 ځانې عیار کړی و د ټولنې د محدودیتونو سره سره. مثلا کته به د کابل د ننګرهار پانتون د تلې نو خو به صرف یوازې دوه سترګې ښکاره کېدې او دا ما په خپلو سترګو لیدلې دي. د مثلا یو څنګ کې به د یو صنف ناستې وي، په یو کونج کې به ناستې وي، بیچارهګانې خپل درس به ترلاسه کاوه. دوی د دې نه نور څه رقم محدودیت په ښځو باندې راولي، زه دغې ته حیرانه یم. په مزار کې هم همداسې ټولو به سپین ځړوکي په سر و پوز به پټي وي، اوږده جامې خواتم زمونږ عین پوخا زمانو نه رواج دی چې اغوندو یا خدا دا 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 که دا اسلامي دوی ورته وي دوی دا اسلامي حجاب تعریف هم نه دی معلوم. یو او بل دا چې د دوی دا طرح زه نه پوهېږم چې ولې نه راوځي که د اسلام په رڼا کې خو قرآن شته حدیث شته او د دوی دا ماغزه ولې دومره کند او پټ دي چې نشي پرې چې په دا دومره وخت کې یوه طرحه را جوړه کړه. بلکې د دوی د پیسو محدودیت وي، مثلا د دوی د طرحې په اساس باندې یو څه محدودیتونه چې رامنځته کېږي طبعاً چې هغه به د دوی په حساب یو څه مصرف هم غوښته، خو دا د وړاندې کړي وای اسلامي نړیوالې ټولنې ته هلته هغې ته به ویل موږ غوندې خلکو ته به ویل که تاسو تعلیم غواړي کومک شي مونږ طلابي وکړئ پیسې دې دپاره پیدا کړئ، مونږ به په دې شپږو میاشتو کې هسې هم خو خیرات خواري دوی هم خیرات خواري دي توخانه دولت هم خیرات خورو نو هسې خو هم خیرات خواري بیا به م ورته خیرات راټول کړی وای ورته ویلي به م وای چې دغه دی دغه پیسې واخلئ دغه طرحه مو څه عملي کړئ. د دوی هېڅ شی نه دی معلوم، خالي دا دی ما تاسو ته وویل چې میرمن بشیر دلته کیسه ده د دانه ده چې کومه طرحه را روانه ده، کیسه دا ده چې دوی څوک نن په رسمیت وپیژني شاید د دولسم صنفه پورې دروازه خلاصه کاندي د جینکیانو په مخ باندې د تعلیم، ولې بیا به هلته ښځو ته د کار زمینه نه وي برابره، بیا به هغه دروازه ټینګه ونیسي، بیا به په هغې باندې دوی بله کوم بزنس یا سیاسي تجارت وکړه په نړیواله کچه وایي به چې دا راته وکړئ چې بیا موږ دا کار وکړو. زه دې باندې شرمېږم چې د یو افغان څنګه د یو افغانې خور حق برمتکۍ او د بهرنیانو نه د خپل ځان دپاره ورباندې مشروعیتونه غواړي. که د نړیوال مشروعیت غوښتونکي دوی وای دوی باید ټولې ازادیانې هغه اسلامي ازادیانې هغه اسلامي حقوق ښځو ته ورکړي وای، بیا به موږ هم د دوی په څنګ کې ودرېدلی وای، د دوی دپاره د دوی د دولت د مشروعیت دپاره به موږ ورته لابي کړی وای. موږ څه غواړو؟ زه خو ته د یو سیاستوالې په توګه د دوی په دولت کې د کار کولو هېڅ علاقه نه لرم او نه د سیاست کولو ته علاقه لرم، ولې زه غواړم چې زما اولاد ښوونځي ته لاړ شي، زما خویندې زما راتلونکي نسلونه په آرام زړه پرته د کوم تشویش نه خپل کار او روزګار وکړی شي. زه طالب ته دا وایم چې ګدایګرې دې د سړک په سر کمې نه کړې خدای دې خوار، او د تعلیم دروازه د خلکو په مخ باندې بنده که ته
مسلمان وې تا باید د دې احساس کړې وې چې زه څنګه وکړای شم چې واخده د سرک د سر نه پورته کړم او په عزت کې په کور کې کینوم او د تباور بیګا ډوډۍ ورورسولې شمه. د ګډېګرانو شمیره د افغانستان کې په کابل کې په ولایتونو کې زیاته کړه. که زما خبره چرته اوري نو زه ورته وایم چې ستاسو دپاره شرم دی که تاسو اسلامي وایي به اسلام دا وایي چې اول باید هغه څوک چې لاس اوږدی د هغو په لاسونو کې هغومره مقدار پیسې ورکېږي چې هغه ورباندې بسیا شي چې هغه خدای مکړه کومې غلطې لارې ته لاړ نه شي. ستا په دوران کې د ماشوم او د ښځې ژوند بسیا نه شو په داسې حال کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په آخرینه خطبه کې دغه اندېښنه لرله چې زه مې د امت نه د ښځې او د ماشوم د حق په اړوند تشویش لرم چې دغه د دوی حق ورنه کړی. یعنی په دې اړه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو واضح بیان او اندېښنه هم دا وه چې امت به د ښځو او د حق د ماشوم د حق په برخه کې ظلم کاندي او دا نن ظلم هم دا دی. هغه جلۍ چې د ښوونځي نه پاتې کېږي هغه یوه ماشومه ده چې تی آینده ورته خرابه که تکړه یې فقر په دې مملکت کې لري کړه چې فحشا ورسره لري شي که تکړه یې په دې مملکت کې کار پیدا کړه چې ټول خلک سالمه بوختیا پیدا کاندي. متاسفانه چې دوی په دې باندې فکر نه کوي او د دوی فکر لا دومره ضعیفه ده چې نه د قرآن نه استخراج کړی شي نه د حدیث نه استخراج کړی شي چې یوه طرحه جوړه کړه د اسلام پر اړه کې. او زه اندېښمنه په دې هم یم چې شاید د اسلام نه خبر هم ځینې پکې نه وي. مونږ ته وایي چې مونږ کړه خپله به سرک په سر باندې خیرن مخ رواني خپله د مونږ کړه سر د کټه کړه الله ته. خلکو ته وایي چې مسلمان شه ته د ټولو نه مخکې اول د اسلام نه ځان خبر کړه. زه فکر کوم چې مونږ دلته په یو سیاسي نړیوال ناورین کې ګیر یو. حتی ځینې هیوادونه دوی ته وایي چې دا د ښځو حقونه برمته کړه بیا دا یو نړیوال ګیم زه ګڼم او په دې کې د افغانستان ښځې بیچارهګانې او نجونې او ماشومان په یو بد ناورین کې راګیر شوي دي.
مننه اغلی شینواری. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی نیازی، ستاسو څخه به په دې اړه پوښتنه وکم چې د بشري حقوقو د څار سازمان پرون یو راپور خپور کړ او په دغه راپور کې د ځینو شونکو له قوله ویلي دي چې د پښونځوي کې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورس په ورس سختيږي، خو دغه شونکو ویلي دي چې دوی په پر دغه سختي سربیره هم درس ویلو ته او درس ورکولو ته دوام ورکړي. او نجونو هم په دغه راپور کې ویلي دي چې دوی غواړي چې درس وایي هر څومره چې ور باندې سختي زیاتې سي. ستاسو په نظر دغه لیوالتیا څومره یو پیغام رسوي د طالبانو او حکومت ته چې دوی باید نجونی پرېږدي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي؟
ای کاشک دوی پیغامونه واوري او ای کاشک دوی دغه پیغامونه ته رسیدګي وکي. دوی ته اصلا دا مسائل بخي د شوزو موضوعګان بخي موضوع ته نه معلوميږي. یعنی بیا د دې ډیر مافي دوی چې د شوزو نوم واخلي وای ایادی زنانه را سره دي. یعنی دوی شوزو ته په دغه سترګه ګوري او د دوی ټول قوانين اول په علمن کې تطبیقيږي بیا نور ولایاتو ته ځي. یعنی ضربه ډیر مش په علمن کې لیدل ده. زموږ ډیر استادان دا اوس چې دوی د دولتي کورو څخه وایستل هغوی په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې ولاړلې هلته کورونه یې ځان ته واخیستل په کرایه باندې. د هغه ځای څخه یو معلم صاحب په د میاشتې 1000 افغانۍ یوازې رخشې ته ورکوي چې دغه رخشه د دې انتقالات کې ورته تر مکتبه پورې راوړي. 15000 معاش اخلي، په 15000 کې زر کرایه ورکوي، 4000 خپل د کور د خرچې لپاره پرېږدي، خو بیا هم مکتب ته راځي. هغه وایي چې زه مکتب ته راځم ځکه چې زما اولادونه باید به سواد پاتې نه سي، نوې نسل مو باید به تعلیم پاتنسی. خیر دی که په ما باندې تکلیف دی، کله د 1000 افغانۍ دغه د پر د کور مصرف کې ګټه رسی یو بل ځای ورته ډکی، مګر هغه په دغه باندې دغه نه کیچ د دولتي کور څخه دی وېستلم، خور دی کړلم، به کور دی کړلم، به ځای دی کړلم، به ماشه دی کړلم، غاصلی ماش نه راکې، یو 15000 شپږ افغانۍ ماش نه راکې، خو بیا هم زه په ډیر لیوالتیا باندې راځم، په ډیر ایمانداری باندې راځم، خپل د نوی نسل د پاره تدریس ورکوم. هم دغه سي انجونی دومره پریشان دي، باور وکي چې راسي مکتب ته ژر توای چې ولې راغلی اسې اوس بیا کدوې خبر سو بیا په موږ باندې غلمغل کې سپډل ډل راځي وای موږ څه وکړو.
هدا اقل مشت کورسونه جوړ کی کورنی کورسونه جوړ کی چې ترسو د دوی یو تصمیم معلومیږي زموږ څخه د غلړی قطن سي یعنی لیوالتیا به خډیر د په مجموع کې ځکه چې وس موږ لژلش په دې پوسولو یعنی المن په دغه لحاظ باندې جغرافیایي لحاظ باندې ډیر د مرکز څخه په لري ساحه کې پروتو او همیشه به برخه و د هر شي څخه په دې لحاظ باندې ډیر لږ وس په المن کې تعلیمي مرکزونه پرانستل سو خصوصي البته ترڅنګ پانتونونه نوی جوړ سو په دغه اواخرو کې دغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی په دغه اخیری دوره کې پانتونونه پرانستل سو پانتونو ته دولتي پانتون ته نور بخښونه راغله چې اوس خلک د ارزښت د هلم په ارزښت باندې پوه سو اوس خلک په دې پوه سو چې دا خو هم زموږ شرعي حق دی هم قانوني حق دی او هم مو ټولنیز حق دی ولې موږ د دې څخه بې برخه پاتې وو دا دونه وخت داس موږ ګرد نه خوالې داس موږ ګرد بدبختي د دغه بې علمي څخه دی چې موږ علم نه لرو او موږ په دې اوس پوه سولو چې واقعا که یو نارینه زده کړه کوي هغه یو کس دی یو شخص دی چې باسواده کیږي او کله چې یو ښځینه زده کړه کوي پوره فامیل ورسره دغه روشن فکری یعنی ټول فامیل ته کومک رسولای شي ولو که وظیفه وکي کې ونه کې که په کور کې مې او بس واده شزه ډیر ښه اولاد روزلای شي خپل اولاد ته کورنی استاد واته کېدلای شي خپل د کور په اقتصاد کې پاملرنه کولای شي چې څه شی څونه مصارف وکي څونه پسنداز ولري د هر څه باندې او شزه یو مېرمنه بس واده مېرمنه پویدلای شي په دې هر څه موږ اوس په دې اخره کې پوسولو بیا را باندې چپاس دا ډیر زورون کوي تاسو باور وکړئ چې د دې د غنجونو لیوالتیا ته چوغوري چې هر لحاظ په هر لحاظ ورته آماده دي حتی داسې وایي چې وایي اوس خو یو دانه چادري پر سر وکړه دوی وایي چې سر پر سر 15 دانې چادري پر سر کلای پر سر او په سنفو کې د چادري سره کښینو خو مقصد د مکتب دروازې موږ سره خلاص کې خو زه نه پوهیږم چې د طالبانو هدف په دې کې څه شی ده چې ورستر بلې زندې او واقعا هم په دې موږ اوس مطمئنه سوي چې دوی اصلا زرغون څراغ شولې نه ده دا یو بهانه ده چې دوی وایي چې موږ طرح ورته لرو څنګه طرح لري ای خدا کتاب خو انتقال کړه دغه کښته سنفوته کښته سنفونه کتاب نه لري اول دوه مدریم سنف کتاب نه لري تر شپږم سنف پورې دغه څه فکر ورته وکړه کتاب خو را انتقال کړه د مرکز څخه تر ولایت پورې ته تصمیم لري واقعا وایي چې و تعلیمي دروازې خلاصو مننن نه سبا خو په کم حساب یو څه خو دې موږ ووینو
مننه نیازی صاحب د خبرونی وخت هم پای ته رسیدونکو دی اغلی شنوار استاس څخه به پښتنه وکم چې طالب چارواکو تر اوسه پورې د دغه بشري حقوقو د څار د سازمان د نوی راپور په اړه پوری په اړه څه نه دی ویلي تر اوسه څومره مهمه ده چې طالبان په دغه برخو کې چې خلک پښتنه لري او غشتنه لري دوی ته جواب وایي او له دوی سره په تماس کې سي
نړی طالبانو هدف دا دی چې دلته خلک خصوصا ښځې غایب چته کاندي او نړیوال دې ته دوی ته بیا ورپام شي او نړیوال بیا په دوی باندې دوی په نړیوالو ته دې ډول فشار راولي چې صحیح ده موږ حاضر یو چې ښځو ته حق ورکړو تاسو موږ ته موږ په رسمیت وپېژنې یوازې یو قصه د دوی دغه قسمت دی نور د نړیوالو ټولنې او دلته چې کومې ښځې غایب چته متاسفانه د دوی ژوند په خطر کې دی د تعلیم حق چې غواړي کافرانو لمسولی او دغه د نړیوالو ټولنې سره په اړیکه کې یو طرف نه وایي چې خپل هیواد ته راشي بل طرف ته د هیواد کې د ژوند دروازې دوی تړي کله چې د تعلیم دروازه وتړله خو د ژوند دروازه به وتړله نو دوی د کډرونو د څه لپاره غواړي دوی خو ټول په هر څه کې ملایان مقرر کړه متاسفانه پرته د ملا نه په بل شي باندې باور نه لري ډاکټر هم نږدې دی چې د ډاکټر په سر هم ملا مقرر دی او د انجینر په سر هم ملا مقرر دی دوی بیا هلته بغاري وایي چې راځئ بیرته افغانستان ته راشي د افغانستان نه د خلکو د شړلو خصوصا د ښځو د شړلو برنامه روانه ده او هغه ښځې چې لا عقل په یو څه پوهېږي په هغې باندې دا تور لګوي چې دا بهرنیانو سره په اړیکې دي دا خارجي حقونه غواړي خدای دې بېخونه باسه او چې موږ که د خارجیانو حقونه غوښته اوس به موږ هم وتلی و موږ هم دغلته په دې خاوره کې یو ته یو وار تللی بیا به هم شاید کېدای شي لاړ شي خو او لکه څنګه چې ډېر سیاسي لاړ او راغله ولې دا ولس په ځی کې پاتې شو موږ دا ولس یو چې تاسو پکې تګ را تکړی اما موږ دلته پاتې یو د تګ والا موږ نه یو دا ملک موږ ته الله پاک را سپارلې ده خو خبره دا ده
ډیره مننه سلامت اوسئ له خپلو دواړو میلمنو څخه اوریدونکو ډیره مننه کوو چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ د نور بستې پروګرام وخت پای ته رسیږي بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.